واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د زخر الخانیم په مکرې د سات خبرونه ته په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې د طالبان حکومت په کندهار کې څو سیمه ییزې رسنۍ تړلې او یو شمیر کارکونکي نیولې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز پرونو د شنبه پر ورځ په ویلامي کې ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتي ادارو کارکونکو د ملت شغ تبسم زما او څنګه رادیوګانو په دفترونو چاپی ویلي دي دا مرکز وایي چې طالبانو دغه ادارو لشتر لشه شپږ کارکونکي لزان سره بيولي دي په دغه رسنیو تور دي چې د موسیقي د نخ پرولو پاړه د طالبانو تګلاري او اصول نه دي مراد کړي د طالبانو استخباراتي ادارو یو ورځ مخکې په کندهار کې سیمه ایزو رسنیو ته خبرداري ورکړي وو چې موسیقي خبره کړه جدي چرند به ورسره وسی ل امریکا ژغ او بي بي سي ورسته طالبانو د دوچا ویلي یا المان ژغ په ټلویزیوني خبرونه هم په افغانستان کې بندیز لګولي کڅام طالبان پر رسمي ډول په ډېړه څنوي خومخ کې د اطلاعاتو او فرنګ وزارت یو چارواکي د بي بي سي او د امریکا ژغ د ټلویزیوني خبرونو بندول تایید کړی دی د اژانس فرانس پرس د راپور لمخي چارواکي وایي چې د مسلمان هیوادونو دوه شزنه وزیرانو په افغانستان کې د انجونو شونځیو ته پټک د بندیز لګول په مخه د طالبان د مشر سره لیدل وو او د دوشنبه په ورځ هغه نړیوال ژغ تکرار کړی چې انجونو ته د اجازه ورکړي چې شونځیو ته لاړ شي د انډونیزیا د بارنو چار وزیر ریټو مرسودی او د قطر د بارنو چار د وزیر مرستیالی لوها الخير دواړو د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په دوی کې لیدلی وو دغه ملاقات په داسې حال کې سوي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري ل شپږم ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو شونځیو ته پته بندیز لګولی او په دې اړه نړیوالې اندېښنې هم مخ په زیاتې دودي بارنو حکومتونو طالبانو ته خبرداري ورکړي چې د طالبانو دا ډول اقدامات د پنځشنبه د ورځې نړیوال کانفرنس چې د افغانستان لپاره د پیسو رغونډولو لپاره دی په دغه کانفرنس به دغه ډول اقدامات بد عواقب ولري دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د خوراکي او روغتیايي خدماتو د کمیدو په اړه خبرداري ورکړي د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی هیئت مشر ډیوډ اراخامیا وای په پام کې ده چې د روسیې او اوکران د اساسو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو به د دوشنبه پر ورځ په ترکیه کې پیل شي خو د روسیې د مذاکره ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې دغه مذاکره را روانه سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوی دي پر اوکران د روسیې د ارغل څخه باندې یو میاشت کېږي ملګری ملتونه وایي چې د فروری په 13مه په اوکران باندې د روسیې د ارغل لپاره پیل راسي 3.9 میلیونه اوکرانیان له خپل واد څخه تښتیدلي دي د یمن یو یاغي مشر عبدالمالک د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یغان لوخوا د ویرز لمخي اعلان سوي د اوربند فرصت د لاسه ورکولي سي د یمن هوسي یغانو د شنبه پر ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف سره درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ هغه د اوربند لغورسته اعلان کړی چې یو ورځ لمخي په سعودي کې د ډرون البتکو او د توندې چوبریدنه وکړل د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د یمن حکومت چې په نړیواله کچه پیژندل شوی د ملاتړ لپاره مداخله وکړه چې یو څه غن چې ایران ملاتړ کوي پلازمینه سنا ونیوله عبدالمالک په خپل وینا کې ویل ترڅو چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن ماسره ختمه او په هیوادې هوایي بردونه بند نکړي د دوربند دغه فرصت د لاسه په ورکول به پښیمانه سي لدی مخکې د خلیج د شپږ هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې میاشتې په پیل کې د یمن په جنگ کې د شکول اړخونو ترمنځ پر یاس کې د مارچ د 28مې څخه د اپریل تر 1مې پورې د خبرو اترو وړاندیز کړي چې اوسیا نورات کړ او ویل چې دوی دې ته تیار دي چې د سولې زلاري د جنگ یو حل راوباسي خو په دشمن هیوادونو کې به په خبرو اترو کې برخه وانخلي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پروند د دوشنبه په ورځ د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په قومي اسمبلی کې د نه باور رائے یا عدمه اعتماد تحریک وړاندې کړ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف یا د اپوزیشن مشر میا شاباز شریف د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک یا د نه باور تحریک په رسمي توګه وړاندې کړ لدې ورسته د ولسی جرګې مرستيال دغه تاریخ د باسته لپاره ومنه او د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1.5 نیټې پورې وزندوله د پاکستان قومي اسمبلی به د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه باس پیل کړي عمران خان د 2013 کال د انتخابېدو ورسته اوس د یو لوی چیلنج سره مخامخ دی د اپوزیشن ګوندونه هغه په دې تورنوي چې د یوه د اقتصاد ته سخت تاوان رسوري. شهباز شریف په دې موقعه وویل چې ځکه دا پریکړلیک وړاندې کوي چې پر صدر اعظم عمران خان د ولس باور ختم شوی دی. د پاکستان په تاریخ کې یو صدر اعظم هم خپله پوره کاري دوره نه ده پوره کړې، او که دنه باور دغه تاریخ کامیاب سو نو عمران خان به واک پرېږدي. د پاکستان قومي اسمبلی 322 غړي لري، او د صدر اعظم لپاره د 102 غړو د رایو ملاتړ پکار وي. د اپوزیشن ګوندونه ادا کوي چې د 102 څخه د زیاتو غړو ملاتړ ورسره دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي تاماس ویست ویلي چې هیلمندي طالبان په راتلونکو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه خپل پریکړه بدله کړي. شغله وست چې د دوهې په غونډه کې خبرې کولې، وی ویل چې نړۍ د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې خبرګون شو دلیدي. د بلې خوا یو شمیر مېرمنو په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو د اسلامي همکاریو له سازمان څخه وغوښتل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په خاطر ملاتړ ورسره وکړي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي تاماس ویس په قطر کې د دوهې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل طالبانو ښوونځیو ته د نجونو او مېرمنو د تګژمنه کړې و. نو موري وویل هم امریکا او هم نړیوال ټولنې له طالبانو لازم تضمینونه ترلاسه کړي و چې دا کار به کیږي.
زه تیر چهارشنبه د تصمیم په دې بدلې دوه حیران شوم، او فکر کوم تاسو به د دې کار په غندلو کې د نړۍ خبرګون لیدلی وي. لومړی تر هر څه دا د افغانانو د اعتماد نقص دی، ځکه هغوی سره یې ژمنې کړې وې.
د دوه په غونډه کې د نوبل جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی وویل چې د افغان انجونو تعلیم باید د باسور نه وي، او دا باید د طالبانو د سختدری د رژیم لپاره د هر ډول ډیپلوماټیک رسمیت پیژندنې یو شرط ووسی.
هغه د خپل خونځو د دروازو تر شا ولاړ وي، خو دروازې بندې وي. هغه رسنۍ ته ژړل، هغه خپل پلرونه ته ژړل. دا ولې له هغه سره کیږي؟ په دې خاطر چې جنجونې دي، هغه ول زده کړونه شي کړی، هغه ول تعلیم او زده کړې تر لاسه نه کی.
بلخوا په کابل کې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو سازمان نن یک شنبه پر طالب واکمنانو غږ وکړ چې د انجونو ښوونځي پرانیزي.
موږ د افغانستان د اسلامي امارت پر چارواکو غږ کوو چې له خدای وویریږي، او له راتلونکو اونۍ نه د انجونو د ټولو ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ښوونځي باید نور تړلې نه، ځکه خلک دا ډول فشارونه نور نشي تحملولی. په دې اړه د چارواکو پلمې نشو منلی، او له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د چارواکو موقف نه قانوني او نه هم منطقي توجیه لري.
موږ د اسلامي امارت په مشرانو غږ کوو، تر یوې اونۍ وروسته بیا هم د نجونو ښوونځي بند پاتې شول. موږ به د ولس په غوښتنې سره په ګران هېواد کې په خپل د نجونو ښوونځي پرانیزو، او خپلو اعتراضي غونډو او لاریونونو ته به دوام ورکړو، او تر هغه بل خپل هڅو لاس په سر نشو چې دا غوښتنې مو ونه منل شي.
طالبانو د تیری چهارشنبه په ورځ په یوې ناڅاپي پریکړه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو پریکړه وکړه، او وی ویل هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره جامع طرح جوړ شي ښوونځي به پرانیزي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتنه دي چې ښوونځي پرانیزي، او په بیرون کې میرمنو ته د هغوی حقونه ورکړي. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په نړۍ کې د نورو مشکلاتو په خاطر افغانستان هیر نه کړي.
اما در می خواهیم برای دنیا بگویم که مشکلات را که این مشکلات است که من داره بدست دنیا به وجود آمده، مشکلات را که بر نقطه دنیا به وجود آوردن او هنوز حل و فصل نشده، مشکلات دیگر در نقطه دیگه دنیا به وجود آوردن.
په افغانستان کې پر انجونه او میرمنو د طالبانو د فشارونو پر اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل ښار او اړوندو سیمو کې تفریحي پارکونو ته پر یو مهال د ښځو او نارینه و پر ورتګ بندیز لګولی، او پارکونو ته د ښځو او نارینه و د ورتګ لپاره یې بېلې ورځې ټاکلې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خبروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د خوړو نړیواله اداره ډبلیو اف پی وای چې د تیری فبراير د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 200 میلیونو افغانانو سره د خوړو مرستې کړې دي د افغانستان لپاره د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی وای چې دا اداره په افغانستان کې خپل پروګرامونو ته د دوام لپاره د روان 2022 میلادي کال تر پایه 1.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري شغلی امانی ویلی چې کدا پیسې ورته نړیواله ټولنه برابر نکړي نو کې دې سي د دې ادارې په پروګرامونو اغیز وکړي د مرستو د کمیدو یو علت د اوکراین جګړه شودل کیږي په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د شغلی امانی سره مرکه کړي
امانی سب د ریپورتونو لمخې د خوړو نړیواله اداره ډبلیو پی په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د کمی سره مخ ده
د ډبلیو پی فعالیتونه په ټول افغانستان کې دوام لري د جنوري په میاشت کې د 2023 کال لومړۍ میاشت کې موږ 3 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله دغه اندازه په د فبروري په میاشت کې تر 12 میلیونه پورې ورسېده او اوس یې مارچ په میاشت کې قرار لري چې موږ هدف دا دی چې لا نور خلک تمرستي ورسو یعنی تر 12 میلیونه نه زیات ته هم ورسیږو تر هغه ځای چې کولای شو ټول افغانستان کې د خپل مرستو رسولو توسعات ورکو پراختیا ورکړو موږ په دې برخه کې د خپل ټولو نړیوالو پسپنه ورکونکو او خپل شریکانو چې نړیواله ټولنه ده د غوی د سخاوتمندانه مرستونه چې د افغانستان د بیوزل خلکو سره یې کوي د غوی نه مننه کوم او د دې په مرستو باور لرو پر دې باور لرو او ډاډه یو چې نورې مرستې به هم وکړي تر څو په افغانستان کې کوم دغه شوري د بشري ناورین چې اوس موږ سره مخ یو د دې سبب یې له برخه کې د دوی له مرستو ته اړتیا ده او دا سره ویل شو چې دوی به خپل مرستو ته ادامه ورکړي
د مرستو کمیبه ساسي پروګرامونه باندې اغیز وکړي
ما مخکې وویل چې د ډبلیو پی فعالیتونه په افغانستان په ټولو سیمو کې دوام لري مرستو رسول برخه کوم خاص خنډ تر اوسه نه دی رامنځته شوی او موږ هیله من یو چې کومکونه به دغسې ادامه پیدا کړي تر څو د موږ د مرستو په رسولو او پرشانې فعالیتو کې به کوم سکتګي یا ځان رامنځته نه شي خو که مرستې ونه رسي طبعاً چې زموږ فعالیتونو باندې به اغیز زیات وي او په دې معنی چې موږ بیا ونه شو کولای هغه 30 میلیونه خلک چې موږ سږ کال په پام کې لرو چې ورته په دې کال تر پایه پورې مرستې ورسوو نو بیا به موږ دا توان ونه لرو مجبور شي د خلکو تعداد راکم کو یا هم د مرستو هغه اندازه چې توضیح کوو یا هغه کې هم تغییرات راولو
څلور
سمو سپوره پیسې ترلاسه کړي د ډبلیو پی 2021 کال په پای کې کله چې نوی ارقام او شمیرې څرګند نشوي چې په افغانستان کې 2.8 میلیونه خلک دوی پیرنه یو مرستو ته اړتیا لري د خوړو لپاره وخوندینه دي د دې جملې څخه 8.1 میلیونه کسان چې ډیر په بیلنی حالت کې وو نو د دې لپاره چې ټولو دغه 30 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو بشري مرستې ورسوي موږ په پلانونه تر کله پلانونه مولایوالو سره شریکل او د دې پلانونو د تطبیق لپاره موږ 2.8 میلیارډ ډالر وغوښتل دا 2.8 میلیارډ ډالر د 2022 کال لپاره پایل نه تر پای پورې موږ له نړیوالو وغوښتل تر څو کولای شو د کال تر پای 30 میلیونه کسانو ته موږ د خوراکي توکو مرستې ورسوو اوس چې موږ د مارچ میاشت کې قرار لرو درې میاشتې د کال تیر شوې دي ما مخکې وویل چې موږ په میلیونونو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې او د رسولو په درشل کې یو نو د کال تر پای پورې 1.5 میلیارډ نورو ډالرو ته اړتیا ده تر څو کولای شو زمونږ هم دغه مرستو رسونه په همدې ډول او لا تر دې هم په پراختیا سره موږ خلکو ته مرستې ورسو او د دې امکان ولرو چې خلک هغه چې اړتیا لري د خوړو لپاره یو څه ولري دا غوې په واقع ورکړو
آیا د مرستو د کمی علت د اوکراین جګړه ده
په دې اړه چې د اوکراین جګړې افغانستان کې په مرستو پر اسولو یا د امکاناتو برابرولو څخه غیزه کړې بلې هو تابن چې نړۍ په هر ګوټ کې کله چې نوې بیړنۍ حالات رامنځته کیږي جګړې رامنځته کیږي نو د نړیوالو توجه هغه خاطر ډیر اوړي موږ هیله دا د نړیوالو نه لخپلو نړیوالو همکارانو نه چې افغانستان کې بشري ناورین هیر نکړي او د ناورین ته باید پاملرنه وشي دا غرض په راتلونکو نوې کانفرنسونو کې چې پلان کې دی پلار اچول کې افغانستان کې د مرستو لپاره هغه کې خپل وعده ته ادامه ورکړي او افغانستان کې هغه بشري کوم ناورین چې موږ سره مخ یو تدې د مخنیوي لپاره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
د مرکې دم مننه.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
دا هم څو نړیوال رپورټونه د خوراک نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په یوکرين کې د خلکو لپاره د خوراکي موادو موندل ورځ په ورځ ستونزمن کیږي. له مجبوري او بایدو ورځې پر هر څه چې لاس بریږي کوي. له جنیف څخه به د خبریالي لیزا شلاین در لیږل رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
یوکرين چې نفوس یې 340 میلیون ته رسیږي دا وخت د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دی. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP اټکل کوي چې د هغه هیواد د ټولو وګړو له جملې نه 50% خلک د جنگ له امله د خوراکي موادو په موندلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. WFP وایي چې په یوکرين کې د خوراکي موادو د ترسیل د زنجیر کړي پاشل شوې ده. په یوکرين کې دغه نړیوال سازمان ویان تامسن فیری وای چې په لس هاو میلیون خلکو ته د خوراک د برابرولو په غرض چې په یوکرين کې کوم سیستمونه جوړ شوی وو په جنگ کې لمنځه تللی دي.
WFP estimates that 1 out of 5 people in Ukraine today are already using some.
د خوړو نړیوال سازمان اټکل کوي چې په یوکرين کې له هرو 15 کسانو نه یو کس له نورو لارو چارو نه کار اخیستلو ته مجبور شوی. وضعیت مخ پر بهتر کېدو دی. له مجبورۍ د خپل خوړو مقدار کموي، درې وخته ډوډۍ نه خوري، غټان خپله برخه خواړه د کمکیو کوچنیانو لپاره ساتي، نه غواړي چې خالی نسپاتې شي.
په عین وخت کې د ماشومانو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف وای 3.3 میلیونه ماشومان چې د هغه جنگ ځپلي هیواد د ماشومانو د ټول نفوس څه د پاسه نیمه برخه تشکیلوي پر یوکرين باندې د روسیې د نظامي یرغل له امله بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر چې پر روان جنگ کې د ماشومانو تلفاتو په اړه معلومات را جمع کوي وای تر دې دمه چې د 1080 کسانو د وژل کېدو په اړه موثق اطلاعات ورته رسیدلي دي. لږ تر لږه 80 کم کې ماشومانو. د بشري مرستو د رسولو ادارې وای چې د روسي د هوایي ځواکونو د بدرغه هوایي بمباریو له امله د وسیدانې ځایونه، ملکی زیربناوي، هوایي میدانونه، پلونه او له اویاو نه زیات روغتیایي کلینیکونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان زیاتوي چې د یوکرين په زیاترو برخو کې سوپر مارکیټونه او ګودامونه له خوراکي موادو نه خالي شوي دي. کومې کورنۍ چې د جګړو او شخړو په سیمه کې ډېره دي د خوراکي موادو د موندلو بابته له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه د یوکرين په ختیځ ښار ماریوپول کې چې د روسي د بمبارتمان الوتکو د بمباریو او توپچي قواو په ډزو کې تقریبا ټول ښار له خاورو سره برابر شوی دی.
Lack of access to conflict hit areas and a lack of humanitarian partners on the ground are the biggest obstacles.
حکومت زاینو کې چې شخړه روانه ده، هلته د بشري مرستو د رسولو په خاطر د نورو شریکانو نشتون په یوکرين کې دننه محتاج کورنوي ته د مرستو رسولو په لار کې دا وخت تر ټولو غټ خندونه ایجادوي. د ماریوپول په محاصره شوی خار کې د خوراک او اوبو ذخیره مخ پر ختمې دودي. روسته له هغه چې دغه خار د فبروري په 24مه محاصره شو، تر دې دمه اوسیدونکو ته د مرستو د رسولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وای دومره خوراکي مواد ذخیره کړي دي چې 2 میلیون خلکو لپاره یو میاشت کفایت کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، روغتیایي مسؤلین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو د مخنیوي لپاره تر لیرې پروتو سیمو پورې د واکسین د رسولو هڅې پیل کړي دي. زابل هم یو له هغو ولایتونو څخه بلل کیږي چې د ماشومانو د ګزن ناروغي وایروس یې په چاپیریال کې موجود دی. نور حال د صدیق الله صدیقی په رپورټ کې واوري.
د جنوب د نورو سیمو په څیر په زابل ولایت کې هم له واکسین څخه د زرګونو ماشومانو پاتې کېدل د یادی ناروغي په مخنیوي کې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د زابل د امیر روغتیا ریاست وایي چې ټولو لیري پرتو سیمو پورې د واکسین د رسولو هڅې کوي. د نوموړي ادارې مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې په دې برخه کې د واکسین د تمویل کوونکو ادارو سره په همغږي نوې هڅې پیل کړي.
یونیسیف یا د کوچنیانو لپاره نړیوال صندوق د پولیو د کمپاین په لړ کې د دې سولر سیستم و جمعتونو ته دا دغه پروګرام یو برخه ده. موږ اوله کړۍ پیل کړه د کمپاین د پولیو د ښه تطبیق او ښه تشویق په خاطر باندې دا هڅه ترسره کیږي.
د زابل ولایت روغتي مسولین د پولیو پر ضد مبارزه کې د مساجدو د ملا امامانو شاملول د پولیو وایروس په محو کې اغیزمنه لار غړي. د زابل ولایت یو تن دینی عالم مفتی اسلام واسی په دې اکله د سوای
مدیر خوشاله یو بیا د شپلا تلیک صفات نو د مساجدو دینی د یو سره عبادت گاو سره د دې کومکونه کې هم د دې مدیر خوشاله یو
یو شمیر سی رضاکاران وایي چې په لیري پروتو سیمو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي کچه د لوړوالي لپاره دوی کار کوي تر څو ماشومانو ته په ښه توګه ګزار ضد واکسین تطبیق سي. د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام یو غړی عبدالله یې په اړه آشنا راډیو ته داسې ویل:
فصل کې په اطمینان وکړو چې په ټولو سیمو کې به واکسین دوام لري او په معیاري توګه به روان وي. له دې سره موږ ملګري موږ شاته ولاړ او همکاري کوو. څومره چې د شفافیت لپاره اصولنامه یا معیار د هغه موږ سره
د پولیو پر ضد مبارزې روغتي مسولین وایي چې د زابل په گاوند غزنی او روزګان ولایتونو کې هم له تیرو درو کالو راهیسې با کیفیته ډول واکسین تر لری پروتو سیمو پورې نه دی رسیدلی. دوی اندېښنه څرګندوي چې که تر هر ماشومه پورې د واکسین څاڅکي ونه رسول سي ممکن په لنډه موده کې یا د ناروغي تر ډیرو سیمو پورې ځان ورسوي.
قدرمن اوریدونکو د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ بین المللي خدمت ته چې د امریکا د حکومت لخوا اعلان وشو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عدالت د پروګرام د جایزې لارې د هغو معلوماتو لپاره تر 50 میلیون ډالرو پورې جایزې ورکوي چې په نتیجه کې هر هغه څوک بندی محکوم شي چې امریکایي ادبا او اویجت روای او د دمیرمن رافیدا بونیا احمد باندې په تروریستي حمله کې لاس ولري. ناپیژندل شوو قاتلانو لخوا حمله چې د اوږدې تورې نه په مهارت سره کار واخیسته د 2015 کال د فبروري په 28 نیټه د بنگلاديش په ډاکا کې وشو. دغه جوړې دغه خار ته د دل پر سفر کړي وو چې د کتابونو په نندارتون کې برخه واخلي. او یې ترای په حمله کې وژل شو او رافیدا بونی احمد په جدي توګه زخم شوی وو. او یې ترای یو لیکونکی بلاګر او دا سه فعال وو چې په بنگلاديش کې د بیان د ازادۍ په پلوي سره بنیادګرایي چلنجوله. د بللي احتجاجونو منظمول چې په بنگلاديش کې د بندي شوو ملحدو بلاګرانو د بد ورځې په باره کې پوهاوی پیدا کړي او د ټولنیز ځپلو یو ښه مشهوره انتقاد کوونکی وو. د عدالت لپاره د جایزو اعلان څرګند کړه روای هدف ګرځول شوی وو او د خپلو ډانګ پیل عقیدو او د عملي ایډیالیزم لپاره ووژل شو. دوه ډلو د دغې حملې د مسؤلیت ادا کړې ده. یو یې انصار البنګلاديش ټیم یا ای بی ټي یو دا یو بنگلاديشي ترورستي سازمان دی چې غواړي ځوانان افراطي کړي چې هغه څوک ووژني چې دوی د اسلام ضد معلومیږي. زر وروسته د هند په نیمه وچه کې د القاعدې مشر یا اقیس چې وسنه ملډه په پراخه توګه یو ویډیو خبره کړه د هغو کسانو په شمول چې لا تر اوسه بندین شوي نه دي ادا کیږي چې د اقیس پیروان مسؤولو د بهرنۍ چارو وزارت د یو بهرنۍ تورستي سازمان په حیث په 2014 کال کې د مهاجرت او تابعیت د لایحې د 219 فصل له مخې اقیس په تورستي لیست کې شامل کړ او په خاصه توګه د اجرایه فرمان 1324 له مخې د بندیزونو په نړیوال تورستي لیست کې شامل شو چې چارواکو ته دا صلاحیت ورکوي چې په تورستانو باندې بندیزونه ولګوي او په هغه چا باندې بندیزونه هم ولګوي چې د تورستانو ملاتړ کوي یا تورستي اقدامات کوي. د عدالت د پروګرام لپاره جایزې په 1944 کال کې پیل شوې دي. له هغه وخت نه را په دې خوا څه باندې 100 تنو ته څه باندې 200 میلیونه ډالر ورکړل شوي دي چې د اقدام وړ معلومات برابر کړي دي چې د تورستي حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. تورستان د عدالت منګولو ته سپارلې دي او د امریکا امنیت ته مخامخ ګواښونه حل کړل. که تاسو په اویجت روای او رافیده بونیا احمد باندې د تورستي حمله په اړه کې معلومات ولري، ما مهرباني وکړي د سیګنال للارې آر اف جتا په دې پیغام واسطه وی ټلګرام یا واتس اپ په دې نمبر 1202 02 03 یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net معلومات واسطه ټول معلومات به په کلک سره وساتل شي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.